اما اکنون که ساعت استودیو 9:08 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور دوستانو تاسیز من غغله ازادي رادیو اوریدای او ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر اشرف غنی ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دینی عالمانو د پرونی فتوا د تعقیب لپاره عملی پروګرامونه جوړ کړي. د دې موضوع جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. خو د دې خبرونې زیاتره برخه بیا ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د کابل امنی قومندانې د لوی چرګې د خیمه سره د دوشنبه ورځې د انتحاري حمله د تلفات او ډیرواله نه تاییدوي. په قندهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 112 سرتیری فارغ شول. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا او ولسمشران به د رواني جون میاشت په 12مه په سنگاپور کې له یو بل سره وویني او د دې سرمشریزي په تنظیمولو دواړه لوري کار کوي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانۍ د لوی جرګې د خیمه سره د دوشنبه ورځې د انتحاري حمله د تلفاتو ډیرواله نه تاییدوي. تر دې وړاندې د رویټرز په ګډون یو شمیر خبري اشانسونو د یو افغان چارواکي له خوا ریپورت ورکړو چې وایي و دینی عالمان، سلور پولیس او درې تنه چې هویت یې معلوم نه دی په دې برید کې وشل شوی دي. خو د کابل امنی قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي تېر ماښام ازادي راډیو ته دغه ارقام تایید نه کړل.
طبق گزارش های ما 7 بنده ای رو داد جان باخته که 6 فرد ملکی و 1 پلیس است و همچنان در حدود
دوی زمان در اپرون لمخه پده بیخه که و کسان وشل شوی چشپک یه ملکی وگری او یه پلیس ده. در غراز شو خوالست نتی پینده چه امکان لری ده تلفات و شمیر بدل شی زکا ده پیخ پسیمه که دیره امنیتی مرکزون اول او خی زینی تپیان او مری حقوی ته انتقال شوی. امکان لری چه تغییر راشی خو حقه چه ده کابل پلیس سرسب دی ده غر اقام دی چه شریک میکرل. در راپورونو له مخې پرونی حمله داسې مهال شو چې د افغانستان زرګونو دینی عالمانو د لوی جرګې له خیمه څخه د غونډې د لوی جرګې په خیمه کې د غونډې پر مهال د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړه او حمله پرې هغه مهال شو چې له خیمه څخه په وتلو. د عالمانو په پرونی غونډه کې په پرونی فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه ناروا بللې دي. داعش ډلې د کابل د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت منلی دی. په قندهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 112 سرتیری فارغ شول. هغوی ته د شپږو میاشتو په جریان کې مسلکي زده کړې او د جګړې بیلابیل تکتیکونه ښودل شوي دي. د فراغت په دې مراسمو کې 12 تنو پولیسو ته د دوهمې څارنې رتبې هم ورکړل شوې. پولیس چارواکي وایي چې سږ کال به د کندهار د پولیسو په روزنیز مرکز کې شاوخوا 3000 پولیس په اختصاصي او اساسي برخو کې وروزي. دا ولسمشر د فرمان پر اساس د کندهار له سرپوزي زندان څخه 115 تنه زندانیان آزاد شول. آزاد شو بندیانو کې 15 کوچنیان هم شامل دي. چارواکي وایي په فرمان کې د 4 زندانیانو د بند په موده کې کموالی راغلی دی. د نیمروز والی په دغه ولایت کې د تلو د تصفیه خانې پرانستل یو مهم اقدام وباله. انجینر محمد سمید د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 2 سوداګرو دغه تصفیه خانه جوړه کړې او پر هغې 2.8 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده.
دا جوړ شوی دی او هغه حکومت تیل چې راځي دلته تصفیه کیږي تابط هغه نورمونو څورته پین شوي دي. دا بازار ته هغه کې هغه لابراتوار لري هغه لري معیاري کارونه کوي.
د نیمروز په دې نوې جوړ شوې تصفیه خانه کې به هر ورځ تر 1100 ټانکرونو پورې اومه تیل تصفیه کیږي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران به د رواني جون میاشت په 12مه په سنگاپور کې له یو بل سره وویني او د دې سرمشریزي په تنظیمولو دواړه لوري کار کوي. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون وویل د متحده ایالاتو او شمالي کوریا پلاوي د دواړو کوریاګانو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې د راتلونکي سرمشریزي په اړه خبرې کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کیم جونګ اون سره خپل د سنگاپور کتنه لغوه اعلان کړې و. خو د اونۍ په سر کې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له یو رتبه مسؤل سره تر لیدو وروسته اعلان وکړ چې دی او کیم به د جون پر 12مه په سنگاپور کې له یو بل سره وویني. ولسمشر ترامپ هیله څرګنده کړې ده چې له کیم سره به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو په اړه خبرو کې مثبت نتیجې ته ورسیږي. تر دې دمه د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزي پوره اجنډا اعلان شوې نه ده. دا جرمنی صدر اعظم خپل اسرائیلی سیال سره موافقه ده چې په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره یو ګواښ ده. انګلا مرکل د دوشنبه پر ورځ په برلین کې د بنیامین نتنیاهو قربانه وه. هغې په یو ګډه خبري غونډه کې ویل جرمني له ایران سره اټومي تړون ته ژمنه ده، خو د ایران د فعالیتونو څخه یې اندېښنه څرګنده کړه. تمه ده چې د اسرائیل صدر اعظم د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د برتانیا او فرانسې له مشرانو سره هم وویني. او په سعودي عربستان کې یو انټرنیټي اپلیکیشن د روژې میاشتې په ترڅ کې فعال شوی چې کولی شي اړو خلکو ته ګرم روژه ماته ورسوي. په دې اپلیکیشن کې چې په تلیفونونو کې د نصبېدو وړتیا لري، د سعودي خلک کولی شي په لبنان، اردن او ترکیې کې رستورانتونو ته د ډوډۍ فرمایش ورکړي څو د سوریې کډوالو ته روژه ماته یوسي. په دې ترتیب د دې ډوډۍ مرسته کوونکو او د رستوران کارکوونکي د اپلیکیشن له لارې اړیکه نیسي. د رویټرز خبري اشانت رپورټ له مخې هر ورځ سلګونه کسان له سعودي عربستان څخه د تلیفون له لارې د سوریې پناه غوښتونکو ته ډوډۍ فرمایش ورکوي او د مرستکون کشمیر ورځ تر بلې په زیاتې دوده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د دې خبرونې زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوی، خو د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه پکې ریپورتونه راخلو. د افغانستان ولسمشر ټولو حکومتي ادارو د سپارښتنه کړې ده چې د دینی عالمانو د فتوا د تعقیب لپاره عملی پروګرامونه ترتیب کړي. زرګونو دینی عالمانو د شنبه پر ورځ په کابل کې د فتوا په صادرولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه ناروا وبلل. په هغه غونډه کې چې تیر ماښام په ارکې د ولسمشر غنی په مشرۍ جوړه شوې وه، افغان چارواکو له دې فتوا ملاتړ وخوت. فریبا ظاهر پی ریپورت لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر ماښام په ویډیو وینا کې دوه پیغامونه درلوده. لومړی، ولسمشر غنی په کابل کې د دینی عالمانو غونډه مثبت او اغیزمنه وبلله، او دوهمې طالبانو ته پیغام ورکړ چې سولې او مذاکراتو ته کښېني. د اعلی سرقمندان په ماښامنۍ غونډه کې چې په ارګ کې وسوه، ولسمشر او نورو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دغو دینی عالمانو تر فتوا وروسته به د هغو د نظریاتو د عملي کېدو لپاره پلانونه ترتیب کړي.
ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه کوم چې د دغه فتوا د وړاندیزونو د تطبیق او تعقیب لپاره په نږدې ورځو کې عملي پلانونه چمتو کړي.
زرګونه افغان دینی عالمانو پرون په کابل کې په یوې ګډې فتوا کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله، او د جګړې لشکلو خواوې وغوښتل چې اور بند وکړي. د دینی عالمانو په خبره په افغانستان کې جهاد هیڅ جواز نه لري او انتحاري حمله حرام دي. ولسمشر غنی هم د تیر ماښام په خبرو کې د افغانستان د دینی عالمانو همدا څرګندونی تکرار کړي. په افغانستان کې د روانو جګړو د ناروا بللو په اړه تر فتوا وروسته، هغه مهال چې دینی عالمان د لوی جرګې له خیمې راووتل، یو انتحاري برید کوونکی د دوی وډاله په نشه کړه. په دې ترڅ کې تر لسو ډیر کسان وژل شول چې دینی عالمان هم په قربانیانو کې سته. په ارګ کې د تیر ماښام په غونډه کې ولسمشر او نور افغان چارواکو وویل چې د دینی عالمانو په نشه کول پر دینی او اسلامي ارزښتونو برید او لوی جنایت بلل کېږي. افغان ولسمشر طالبانو ته په خپل پیغام کې له هغې ډلې وغوښتل چې مذاکراتو ته حاضر شي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
یو ځل بیا په افغان وسلوالو طالبانو غږ کوو چې سوله الهي امر دی، سوله زموږ د عظیم او مسلمان ملت اساسي غوښتنه، اسلامي او بشري حق دی. نو د دغه ټولو ته په درناوي د دغه بدمرغه او تحمیلي جنګ پر ځای د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د سولې لاره اختیار کړئ، او د هیواد د بربادي پر ځای د هغه په آبادي کې برخه واخلئ او شریک شئ.
د افغانستان د حکومت لخوا د پرله پسې غوښتنو سره سره وسلوالو طالبانو سولې او مذاکراتو ته رد ځواب ویلی دی. ښایي د دینی عالمانو پرونۍ فتوا ته د وسلوالو یاغیانو تر ټولو وروستی پیغام همدا و چې که په افغانستان کې جګړه ناروا هم وبلل سي، د دوی بریدونه به دوام لري.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دینی عالمانو د پرونۍ فتوا د تعقیب لپاره عملی پروګرامونه ترتیب کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د نه ټاکل کېدو له کبله د انتخاباتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي. د افغانستان د آزاد او دلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د قانون له مخې باید ولسمشر د کمیسون لخوا د دریو معرفي شویو کسانو څخه یو یې د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ارګ تر اوسه له دوی څخه په رسمي توګه داسې غوښتنه نه ده کړې چې د دارالانشا د څوکۍ لپاره باید نور نمونه ور ولېږل شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
نږدې 15 میاشتې وروسته د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کیږي، خو ارګ او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د دارالانشا د رئیس په ټاکل کېدو نه دی اصاله شوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید وایي د قانون له مخې ولسمشر مکلفیت درلوده چې د انتخاباتو د کمیسون لخوا د ورپېژندل شویو دریو کسانو له ډلې یو تن د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي. د چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ارګ حکومت په دې برخه کې په ښکاره ډول د انتخاباتو قانون مات کړی دی.
دا چې کمیسون دته حاضر شوی چې اضافي کسانو نومونه ولیږي حکومت ته، او حکومت هم کمیسون دغه غوښتنه لري، دا په خپل ذات کې د قانون نقض ده او دا کېدای شي چې په پروسې کې سره د قانون ماتونې فرهنګ جوړوي. په عین حال کې په پروسې کې د سیاسیونو اعمال نفوذ او د سلیقو تطبیق هم د رواج په توګه باندې هغه شکل ورکی او پوخ کی.
د جمهور رئیس دوان لمرسیال شاه حسین مرتضوی سره زمونږ اړیکه وصل شوه، خو هغه په دې اړه د جواب لویلو ډډه وکړه. د په داسال کې د چلې دی وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا د ریاست لپاره ولسمشری مانی ته د دریو کسانو نمونه اسپارلې دي. د قانون لمخې باید جمهور رئیس د دریو کسانو لمن څخه یو کس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي، خو جمهوری ریاست له دې وړاندې ویلي چې جمهور رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتنه کړې چې نور نمونه ور ولیږي. د جمهور رئیس دوان مرسیال شاه حسین مرتضوی له دې وړاندې ویلي د دغه څوکۍ اهمیت ته په کتو ولسمشر غنی غواړي یو وړ کس ته د دارالانشا مسؤلیت وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د قانون په 28مه ماده کې راغلي دي کمیسون د رایو په اکثریت پر شرایطو د برابرو کسانو لمن څخه درې تنه جمهور رئیس ته ورمعرفي کوي چې لمنځه یې یو کس د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي. له دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی که څه هم وایي چې جمهوري ریاست په رسمي توګه له دوی څخه د نورو نمونو غوښتنه نه ده کړې، خو زیاتوي چې د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې جمهوري ریاست ته نوی لیست ولیږي. له ښاغلي هاشمی څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا دا کار غیر قانوني نه دی؟
مصلحت عمومي
دی وی دو عمومي سلام مشورې پاړه مې درته وویل چې کو غواړو یو پیاوړی کس پیدا کړو او جمهوري ریاست فکر کړی وي چې د دغو دریو کسانو په منځ کې نشته، نو د دې لپاره چې انتخاب خوي یو جامع لیست یو غوښت تر څو یو پیاوړی کس او مسلکي مدیر مونږ ته د دارالانشا د رئیس په توګه راولېږي. ښاغلی هاشمی وایي مونږ په داسې معیاري سټنډرډ کې نه یو چې ټول کارونه د اساسي قانون مطابق ترسره شي. دی وایي په ډېرو ځایونو کې داسې مسایل رامنځته شوي چې له قانون سره همغږي نه لري.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه له ازادي راډیو.
ملالی بشیر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د ځانمرګي برید په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې مقاله په دې عنوان پیل کړې ده: یو حمله کوونکی دینی عالمان هدف وګرځول چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سر راټول سوي وو. په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې شاوخوا 2000 دینی عالمان راټول سول او د یوې فتوا په صادرولو سره په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه حرام وبلل. خو یو ساعت وروسته یو ځانمرګي بریدګر په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي د غونډې ته نږدې وچاودل چې په نتیجه کې د نیویارک ټایمز په وینا 12 کسان وژل سول. بلې امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په کابل کې د دوشنبې پیښې ته کتلې دي. ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: ځانمرګي بریدګر هغه افغان دینی عالمان په نقشه کړل چې د تاوتریخوالي کمولو په خاطر راټول سوي وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د وژل سوي شمیر 14 راپور سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې 9 قربانیان دینی عالمان وو چې د افغانستان له بیلابیلو برخو د غونډې ته ورغلي وو. د مقالې لیکوال ویلي د حملې پر مهال ډیری ګډونوال د غونډې له ځای تللي وو. په مقاله کې د یو افغان سرتیري عکس هم خپور سوی چې تر حمله وروسته د پیښې ځای ته رسیدلی دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. ټایم مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې د افغانستان دینی عالمانو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې روانه جګړه مشروع نه ده او هیڅ شرعي جواز نه لري. وروسته لولو چې دینی عالمانو همداراز له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز ته دې مثبت ځواب ووایي، خو طالبانو پرته له دې چې د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د روان کال په اپریل میاشت کې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او وی ویل چې امریکایان او داخلي ملاتړي به یې په نقشه کوي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی، تقریبا هغه په 1901 کال کې و، د اوشکو امیر.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي، ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما سړګي خو خپل لاله غواړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې دریم سرود واوري.
د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله د ستر هرمان درگاه تا لو زرنگ مو هر کلی دسترگ ایخی، زمانه مو د جنگونو تر شا پریخی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کالوراند یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ رادیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له ناجیه ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د خزینه خبریالانو زورونې مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبریالانې له خپلو کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسي خلکو یا خو زورول کیږي او یا ورسره توپیري چلند کیږي. د دغه مرکز مشر فریدی نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې دغه زورونې د دې لامل شوي چې یو مر خزینه خبریالانی خپل دند پریږدي. میرمن نیکزاد وایي دغه زورونی او توپیری چلن نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لیدل کیږي. جنسیتي توپیری چلن، لګي تنخواګانی، کورنۍ ننګونی او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسي د خزینه خبریالانو له نورو ستونزو شمیرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو لمخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1020 خزی په کار بوخت دي چې په وینا یې دا د 13 کلونو په پرتله د پام وړ کم والی خی، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. د کندوز تاریخي بدی او اماکن بیا رغول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی، د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبیدالله نیازی، د دولتي ادارو رئیسانو او مدني ټولنې فعالانو یې ملګرتیا کوله. د امام صاحب په بندر کې دوه تاریخي جمعتونه وکتل. د کندوز والی وویل چې د حاجی شهید جمعت 1500 کاله لرغونتیا لري او په انګړ کې یو لرغونی ډنډ هم شته چې د ډنډ زیاتره برخې ویجاړې شوې دي، او د ساقي بایي جمعت چې 1500 کاله لرغونتیا لري په ډیر خو هنري ډولونو ډیزاین شوی. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د اطلاعاتو فرهنګ او حج او اوقافو ریاستونو ته لارښوونه وکړه تر څو د لرغونو سیمو د ترمیم او بیا رغونې په اړه لازم اقدامات وکړي. هیواد 201 قلم لرغونی آثار ننداری ته وړاندې شول. د افغانستان د لرغونو خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت د هنان ایالت په جنگجو ښار کې پرانستل شو. د غنندارتون څمو د مخ کې د ملي موزیم د رئیس محمد فهیم رحیمی په مشرۍ د افغانستان د هیئت په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت د مستشار حسین پور له بهرنیو هیوادونو سره د چین د خلکو د دوستۍ د سازمان د مرستیال او د چین په جنگجو ایالت کې د دغه هیواد د دولت د فرهنګي آثارو د تبادله د سازمان د استازي په ګډون پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس، د جنگجو موزیم رئیس، له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي موزیم رئیس وایي چې په دې نندارتون کې د فلول غونډۍ، ای خانم، تلاټپی او د بګرام له ساحو څخه د هیواد 201 قلم لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د پښتو ورځ ونمانځله. زموږ همکار همایون هیواد راپور لري.
دا د هغې موسیقي غږ دی چې د کابل پوهنتون محصلین یې د پښتو ورځې د نمانځنې په ویاړ غږوي. دلته په سلګونو پښتانه محصلین، استادان او فرهنګي روښان فکران راټول شوي او د پښتو ورځې نمانځنه کوي. دوی وایي پښتو ژبې ته څه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی، او په کار ده چې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریالی باجوړی وایي پښتو ته چې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده باید حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي.
متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ یې بیخي له نظره غورځولې، او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولی. داسې چې کېږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپیږي او مجله چاپیږي، دا زمونږ او ستاسو خپل هلې ځلې دي چې مونږ به تاسو کوو.
دی وایي چې حکومت باید د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د ژباړې، تحقیق او علمي پریکړو باصلاحیته ارګانونه جوړ کړي، او هم دې د علومو اکاډمي لا پیاوړې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سیدی بیا وایي حکومت د ډېرو عادي مسایلو لپاره بودیجه لري، خو د میلیونونو انسانانو د ژبې د پرمختګ لپاره هیڅ نه لري.
ډېرو عادي کسانو لپاره امکانات شته، کله چې دلته ځینې کسان مانځل کیږي تر حده زیات ورته لګښت کیږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ د کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کیږي.
دا کابل پوهنتون یو شمیر محصلین بیا نیوکه کوي چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ورته په پښتو ژبه د زده کړې امکانات نه دي برابر شوي.
محصلین چې ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري، او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل هم دا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري.
مورنۍ ژبه باندې درس نه وي ډېر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي. او تر څنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خواست کوو چې ډېر لوړ لوړ کتابونه شته په نړۍ کې، ډېر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبه ته.
بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستر پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دی کېږي چې هغه مضمونونه لغوه شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نشي، ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي.
یاد دی وی چې د غبرګولیا تمه نیټه د پښتو لورځ سره سمون خوري چې د کابل پوهنتون سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه، او پکې د پښتو ژبه په ستونزو او د دې ستونزو په حل لارو بحثونه وشول.
په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکي پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړي.
په پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملہ کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غختلو په خاطر ورزي او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو او مارکه ورلیږي او د جنې لکوره د حلق په نامه د سمال راوړي. په دې موقعي د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخه په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیبی ولسوالۍ یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خیبی ولسوالۍ اوسیدونکي ما زمونږ په کلی کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرزن یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي، نو کله چې په طواف خو رسېدله والله کې خوښ شو او جنې د دې خوښه شو نو بیا هغه وخت کې غینه وروسته بیا نو کسو غواړي چې شیرون خوري وکړي شیرون خوري کوي او که د شیرون خوري نه بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي بازی اور تاثری ہوئی چے او کلچے او شدی ور کئی بازی ڈوڑئی ور کئی بیا گئی کہ او ډیر خستہ دسمال جوړی نو اگے تبیا اگے دسمال وئی چے اگے روس دا جنے دے الگ پنامہ شلا
د لغمان ولایت یو تنوسیدون کی وئی چے کلنگ جونی پیغل توپ تے نگی دی کیگی خامک یا گلدوزی پدی خاطر زد کوی چے خپل نامزاد تا پخپل لاسونو دسمال جوړ کړي.
ارش مینوم دے د لغمان ولایت اوسیدون کی ما لغمان کدا س دود دے چے کلا جنے پ استلا پیغل توپ دوری ترسیگی نو د دوی مرانه هنر چې زده کې هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر درد خوري. دا ډول د شاو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډیر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمالوبي او شاو ته ورډالي.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې جنې په خپلو لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونوم کیږي بیا هم دا دسمال همغه هلک ته ورلیږي.
تمنم تو پکې حقیر یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دسمال چې دی جنکین په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکین چې دی پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، یا ځینې خلک پکې پاولې ږدي خو شاکې کې نظري چاپېرې، دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسېږي او دغه دسمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد ته لي.
د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکي چې تازه ورته دسمال راوړي خپل خوښي را سره شریکوي.
زما نوم سلیم، دوه اونۍ کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال لوړه په دغه دسمال باندې ډیر خسته خسته ګلان انزور شوې دي. زما د کورنۍ وړي وای چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي داستا نامزادي په خپل غوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتل مې دي او په جیب کې ګرځوم، ډیر قدر کوم په دې دسمال باندې. باز تر هغه د خپل نامزادي تند ماتوم تر سوچ مې کوته نه راوست.
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مشتو سیمو کې په خوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته خیسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه یې وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک مخکې لدی چې نور پښتنو تراشم. لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ته ډیر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لمړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځې مبارکي وایم. د
پښتو راز څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندې زوک او بیا هم د دې پایلو کې د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو پخوا زمو په خپل هم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نهه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، او داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو دغه شان ځانګړي ورځې شته که نه؟ یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکره دلته نمانځل کیږي؟
زه غواړم چې دلته یو ډېر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده، او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړي شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دغه ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دغه ورځ به لمانځه وړي. یو په لومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري. نو کله چې د دې یادونه کیږي دغه روحي تکلیفونه به لري کیږي رو پورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي. نو ځکه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډیرو سره داسې ده چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځې شته، د ژبو ورځې نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړی خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه اخوا په پښتو پورې تړلې ده،
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی.
او د دې پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، له هغه وروسته ګڼو بېلابېلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو دغه ورځ وځیګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې څه دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ د تړاو نه که د پښتنو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هیواده بهر دي، او اوس خو د پدین پټول نړۍ کې پښتانه خوار دي چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته ګټه لري او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري نو لومړی راشه ما هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده هغه هغه پښتنو ته د څوک چې له هیواده بهر اوسېږي او د دوی لپاره خواله ادا ده چې دوی سره پیدا کړي دا غوراز یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري دوی یو بل سره په داسې حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکه او تړاو نه وي دوی سره کینی نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو دینی نور کلتوري مسلې لرو خو پاغه کې سلیقوي برخورد کی یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه خو د پښتو ورځ باندې موږ کاشو چار څوک سره کینی نو دا ډیر اړین نه ده دا غو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي نو برخه یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو ورځ سره پیدا کړي کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته بیا نو د پښتو ورځ دلته ځانګړي ځانګړتیا دا چې دوی په دینی سیاسي اقتصادي کلتوري هر برخه باندې بغونډې کې خلک براټولي او په مسلو به بحث کوي په دغه ورځ باندې نو دا ځانګړتیا دا چې په خاص ډول پراته کوم بل داسې یو مفکورې نه چاغیز به ولري نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو د تړاو نه چړل کیږي دا به ځانګړتیا یو خواله ده
که د همدغه ورځې د منځنۍ نه په استفاده دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي هغه ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیات وي
نو یو خود پښتو خواله بدا شي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي په وګد محاله کې بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي خلک مختلف موضوعات لري کله چې تمرکز وشي نو دا ډیر مهم وي د پښتو راز به دا موقع ونه تور کې چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي بیا ډیر خلک یو ډیر مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې کاغه سیاسي وي کاغه دینی وي کاغه اقتصادي وي کاغه کلتوري په هغه باندې به بحث کیږي
مننه علي واسع د ورستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام په پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنه دي د غوړزي د منځنې په پارسي
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو راز دانته یو پلما او یو دراو ټولې دوه بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستوندې چې تر ټولو ډېر دوی ننګایي دوی سره لاس ګریوان دي هغه شریکی کې دا غوې نه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه تحال ولټوي هغه هر څه وي د ټولو نه غټه ستوندې د پښتو ورځ نه چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګونه سوځي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم کدا سی وینم بیا خو د دنیا نور خلک چې نور ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا چې د خپل حق په خپل پتر په وړاندې کوي او هیڅ د دنیا نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردیش به وایي ک لاندې والا دي ک برنی دي
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فراه په ایوي جنگ زپلی او رسپات سیمه کې لیکوالی او شاعری کوي نو موړه د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري دی وی چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي په فنکار برخه کې لا نو موړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت دغه په کارونو غږیدل
فنکار په فراه ولایت کې د هواد د بیمارکې مسول هم د شان آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبد الرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کور ودان خوشاله چې وخت مو راکړ تر څو تاسو سره د زړه خواړه ولر.
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او هم د شان نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي په فراه ولایت کې تاسو روز په کوم برخه کې هڅې کړې دي؟
تقریبا 15 کاله په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و. په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان یا شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې. د همهغې ورځې څخه تقریبا تر ننه پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بېلابېلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و. وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول، مشاعرې جوړېږي، همدا ډول په نورو غونډو کې مو برخې واخیستلې، کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لویه مشاعره وه چې د هغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نورو شاعرانو د اطلاعاتو کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کېږي. او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي، د مجلې بخش فعال کړي، چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکتو چې تر دغه ځایه زموږ هڅې رسېدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په د مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري، البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب کرا ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست، تاسو روز څومره لیکن لري؟ څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې، تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که مشته معلومات راکړي؟
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و، د اوشکو امیر. سره له دې چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و، نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم. هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا قوي شعرونه دي، چا خبره تعریف ته نه کېږي، اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول، بل کتاب نه دی چاپ شوی. اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي. البته په دوو نور شاعرانو کې چې د فراه پسته تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د یو شت شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو. همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاس لاندې شته. زیاتره وخت لیکنې کوو، لیکنې هم لرو په ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي. خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې ده هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې د دغه دواړو علاقو سره زیاته زما علاقه
ده. دغه ځای ته راسو ژوندۍ صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرې چې باید چاپ شي؟ څومره چاپ آماده؟
او دقیق ارقام یې خو نهشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا 3 کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي، او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي. فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم شي. نو ویلی شو چې بیا هم دغه 3-4 کتابه تر چاپ لاندې لرم.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوي تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي، د انټرنیټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، هم بیا هم علاقه مندسته. سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم، ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري، خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنیټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنیټ د نورو ویب سایټو د لارې، دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي، چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و 15 کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دي په حساب سره راواخلو، اویا اتیا فیصده د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې سوال د چارڅو کې کدل سي خپل لاغس کې او یو سم تعریف هم ورته ونس ویلای. بیا هم زما په نظر مهم ش شاعر او شلیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اوریدونکو باندې یا غسو کې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغیز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې مشتاسي اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغه یو حرکت پکار دی چې د قلم دلاره د ادبیات دلاره وکولې سي دا ورسنه سرویش کې ترڅو موږ دغه یو ورک برخلیک سره اوبزو. واقعاً د شاعر او لیکوال خبره تر ډیره منل کیږي او ردل کیږي، نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کې ذهنیت سازي وکړي ترڅو موږ د پردوی د احتیاج خلاصو او پر خپل شو باندې ودیږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالي هم آزاد او خپلواک پاتې سي.
مننه کوم چې خپل د وخت لوريونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله وسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخی لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لختي ته ودرېدل. یو د لختي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتل، سترګې یې نهیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلیدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوې توپ 15 روپۍ غوښته. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لختي په اوبو کې نه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایه شکر. پروت ماشوم کې ناس له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کې خود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. ایوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده. توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته، بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه، چیغه شوې آوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ وو. یوه یې وویل مړه دا ماجره عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هاډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورل کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورل کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ زمونږ جی کړو په نړۍ کې اتلانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو. بیرغ مو
زمون جکرو پنڑائی کے اکلانو زمون قہمانانو زمون قہمانانو
د ادب جام نننی برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لخپل پلار یې ادب توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دو د زیږیدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. ده په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر وو، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور وو توخی نومیږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو او په پای کې تر زرم هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو او ده د 1600 هجري په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او صوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډیرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه، ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاړی تر غاړی زما زړګی خو خپل لالی غواړی، کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګی مومی زما خپل سودا، کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی کنیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی زړه نیز وړی په ویر شړلی په غم زبون دی، که اور دی اور دی په زړه یې اور دی که اور دی اور دی په زړه یې اور دی دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. نه منځه یوسا سپین سپوږمیا نه منځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا، که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملکیار دی پاتې لیار دی سوبی چانان دے ترنک بہیگی ترنک بہیگی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واوریده. هلته د ساکانو ملکې د پارتیانو د مشر کوپړې له هما ډکه کړه او د هیرمند په سین کې دا کوپړې تشه کړه او په لوړ غږ یې وویل چې د تاهیس ماسات په روحیې قبول کړه. دا چې په دریم سرود کې څه پیښیږي د کک او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال
د مزدک تر څنګ ټول څلوېخت مشران شو. څه مشران هم د ملکې له درباره ملکه د را روانه نه کېږدی نه و په نویو آسماني جامو کې راغله، د ښایست پرنیانی جامو کې راغله، د ساکی ټبر مشران کتار ولاړ دي، د ښایسته زرین امر ته تیار دي. ملکه پر خپل دریڅ ور وختله، مخامخ څه په وقار ګوري لښکر ته، د څلوېښت مشران خیل ته یې خطاب دی، د ملکې د وینا یو نوی باب دی. د ساکی ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله د ستر هیرمن درگاه ته لوی زرنګ مو هر کلی د سترګې ایښي، زمانې مو د جنګونو تر شا پریښي، نن راټول پر یو ټغر پر یو غولي، د ساکی خیلخانو جوړه د ټولنه، تر دعا وروسته مو نن سره جرګه ده، پر اوبو د ستر هیرمند مو مرکه ده، د ساکانو لوی هیواد به نن بنیاد شي، د وګونو خیلخانو به پر زړه خاد شي، له هامونه تر کاسغر او آمروده، له باختره تر باګرام او تر کابله، سر لننه به دا ټول د ساک هیواد وي، له پامیره رانیولې تر زابله، سر لننه زمونږ وطن لوی ساکستان دی، د آریان د لوی کاله پر زړه ودان دی، د ساکی ټبر اوه لویې پښې دي، د ساکی ټولنې خویندې خیلخانې دي، که زرنګ دی او که بست زمونږ دوه سترګې، زمونږ له صوبو په پارتیانو زلزلې دي. تاسو ټول څلوېښت مشران زموږ ښاغلي، د ساکانو د ټبر د سر وګړي، په دربار کې زما درې ورځې میلمه یاست، سره وتړئ د کلک په وستون پړي، ساکستان دی وي سر لوړی تر ابده، په هیرمند خړوب او مست په هوماوي، له هر نن نمو دی ښه هره سباوي، لښکر چیغې کړي مشرانو غږ کړ پورته، تخت و بخت برقرار و ساغلې، زمونږ سترې ملکې زرینې ښکلې، مونږ راټول ستا په درشل ستا په برجل یو، ساتندوی د ساکستان په ګډ مورچل یو، ساکستان زمونږ هیواد دی، مونږ پرې ویاړو، د هیرمند د هر یو څاڅکي حساب غواړو.
تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.